라디오.
شن بیر خبرګولې 12 د جون 2 د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شوې. د خبرونه په منځني صفه 12 پښنې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د ماښام تر 2 بجو د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې د اف ام په 13.5 هم خبري شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه احمد شیبر د قادر جرالوف په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې مو افغانستان ته د 2 میاشتو په موده کې د څه باندې 3 لکه کډوالو لستنېدو یا استول کېدو خبرو. د نورو مطالبو تر درپېژندنې مخکې خبرونه. د غزنی مرستیال والی د اندړو، اجرستان او جغتو ولسوالیو د محاصرې خبرونه رد کړل. سبب د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونه د شلو ورونو لوبه وکړي او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر به د جون په 12 د شمالي کوریا له مشر سره وګوري. د خبرونو تفصیل. د غزنی مرستیال والی وایي که څه هم اجرستان، جغتو او اندړ ولسوالۍ له امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي، خو د غزنی یوه ولسوالۍ هم د مخالفو وسلوالو په محاصره کې نه ده. تر دې مخکې د دغو ولسوالیو د محاصرې خبرونه خپره شوي وو. د غزنی ولایت مرستیال محمد عارف واحدي له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا راپورونه رد کړل. د تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
در جریه های پراګنده در ولسوالی اندر جهتو
په اندړو او اجرستان ولسوالیو کې خلخال جګړې روانې دي. یوازې د ناوې ولسوالۍ له 2 کلونو راهیسې د مخالفانو په لاس کې ده، خو نورې یوه ولسوالۍ هم د مخالفانو په لاس کې نه ده. د غزنی له اندړ، قرباغ او اجرستان ولسوالیو په وروستیو کې د جګړو راپورونه خپره شوي دي. د روسیې د جنگي الوتکو یو پیلوټ چې د پخواني شوروي اتحاد د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې الوتکه نسکوره شوې وه او دی ترای تایم شوی و ژوندی موندل شوی. د روسیې پخوانیو پوځیانو دا خبر د جمعې په ورځ له رسنیو سره شریک کړ او ویې ویل دا پیلوټ غواړي چې بیرته خپل هیواد ته ستون شي. په افغانستان کې د پخواني شوروي ځواک د دې لادرکه شوي پیلوټ نوم پټ ساتل شوی او د امنیتي مسایلو په خاطر ده هم نه دی ویل شوی چې هغه د افغانستان په کوم ولایت کې موندل شوی دی. په افغانستان کې له 1999 تر 1999 میلادي کاله د راپورونو له مخې د پخواني شوروي د پوځ 15,000 نظامیان وژل شوي دي. د روسیې د آر آی ای نوویستي دولتي اژانس په وینا په دغو 10 کلونو کې د شوروي اتحاد 115 الوتکې په افغانستان کې ویشتل شوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا د 10 ورځې کرکټ په سیالیو کې د بنگلاديش د کرکټ له ملي لوبډلې سره مخامخ کیږي. د 10 ورځې کرکټ د 3 سیالیو دا لړۍ په هند کې پیل شي. سیالۍ به د هند په دهرادون ښار کې د راجیف ګاندی په نړیوال سټیډیوم کې د افغانستان په کوربتوب پیل شي. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایی رئیس شفیق الله ستانکزي ازادي راډیو ته وویل
د دې سیالیو ګټل هم منتظر کړین دي. باید په دې ډسمبر تر دې کال تر اخره ډسمبر 3 تاریخه پورې باید موږ په 8 غوره لوبډلو کې د نړۍ خپل مقام وساتو تر څو موږ کولای شو په راتلونکي 4 ورځې نړیوال جام کې موږ دویم پړاو کې نیخ په نیغه لاره ومومو.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې غړیو د دې سیالیو لپاره د تیاری لپاره 24 ورځې په هند کې تمرین کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې د جون میاشتې په 12 نیټه به د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره وګوري. ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ د شمالي کوریا د مشر له نږدې همکار او د شیل اصل سړي کیم یونګ چال سره وکتل او له هغه سره تر خبرو وروسته دا څرګندونې وکړې. د سپینې ماڼۍ په وینا په دې کتنه کې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون له لورې یو لیک هم ولسمشر ټرمپ ته د بحث لپاره وړاندې شو، خو ولسمشر ټرمپ پرون خبریالانو ته وویل چې د کیم له لورې وررسېدلی لیک لا نه دی پرانیستی. کیم یونګ چال د مې میاشتې په 1.5 نیټه د متحده ایالاتونو سفر پیل کړ. دی په وروستیو 2 لسیزو کې د شمالي کوریا تر ټولو لوړ رتبه چارواکی دی چې واشنګټن ته ولاړ او له امریکایي چارواکو سره یې وکتل. د پلان له مخې ټاکل شوی چې ډونالډ ټرمپ او کیم یونګ اون د جون په 12 نیټه په سنګاپور کې سره وګوري. د سربیا د بهرنیو چارو وزارت وایي په نیویارک کې د پخوانی یوګوسلاویا د حکومت یو اپارتمان په 12.1 میلیون ډالرو خرڅ کړ. د نیویارک ښار په پارک افینیو سیمه کې دا اپارتمان د خوب شپښخونې او څلور تشنابونه لري. د دې اپارتمان تاریخي اهمیت په دې کې دی چې د پخواني یوګوسلاویا سفیران به نیویارک ته د سفر پر مهال پکې اوسېدل. د پخواني کمونست رژیم لوی مشر جوزف تیتو هم نیویارک ته په سفر کې هلته اوسېدلی و. د سربیا د بهرنیو چارو وزارت پر نو ویل چې د خرڅ شوي اپارتمان د پیسو به 9.5% د خپل حکومت لپاره بیلې کړي او پاتې برخه به یې د پخوانی یوګوسلاویا پر نورو جمهوریتونو چې کرواتیا، بوسنیا او هرزګووینیا، سلووینیا او مونتینګرو دي وویشي. دا اپارتمان تیر کال په اکتوبر کې په 3 میلیونه ډالر لیلام شوی و. د سربیا د بهرنیو چارو وزارت نه دی ویلي چې اپارتمان پر چا خرڅ شوی دی. د خبرونو پای. دا سجی رډو سهارنی خبری مجله اوري. د مهاجرت نړیوال سازمان افغانستان ته په تیرو څو میاشتو کې د لکونو افغانانو ستنېدو یا استول کېدو ته اندېښنه ښکاره کړې. وړاندې مو دا مسله د سیاسي چارو له کتونکي نصرالله ستانکزي سره شریکه کړې چې یو شمېر اروپایي هېوادو له افغانستان غوښتي دي چې د ایران د اټومي تړون ملاتړ وکړي.
داسې مسایلو کې چې هغه خپله اروپا او امریکا په تقابل کې دي او بیا زموږ د یو ګاونډي هېواد مناسب کې نغښتي دي، دغې کې نه باید د افغانستان دولت مداخله.
د نړیوالو چاپی خبرونو ته او بخښي نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې د افغانستان د امنیتي وضعیت او له طالبانو سره د سولې د هلو ځلو په اړه اوریدل شي. د ژوند رنگونه په پروګرام کې په کابل کې د لیلامي بوټونو لایوه سوداګر سره شهیدل یو
د لیلامي سره په پروسه نه کې راغلي مجادله راوړو خرڅوي.
زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې هم اوریدل شي. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي په وروستیو میاشتو کې تر 3 لکه ډیر افغانان په داسې حال کې افغانستان ته ستانه شوي یا په زور استول شوي چې په افغانستان کې د ملکیانو امنیت ته ګواښ شته. د دې سازمان په راپور کې چې پرون خپور شو همداراز ویل شوي چې ډیر هغه افغانان چې بیرته ستانه شوي یا استول شوي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنېدونکو چارو وزارت د جګړې او وچکالۍ له امله په کور دننه د بې ځایه شویو خلکو وضعیت هم د فشار یو ستر عامل ګڼي. نور جزئیات د فرشتې جلال زی په راپور کې.
د مهاجرت نړیوال سازمان وایي په وروستیو 5 میاشتو کې 215,000 افغانان له ایران خپل هیواد ته ستانه شوي دي. دا څرګندوي چې د تیر کال په پرتله 1.5 لک زیات افغانان چې په ایران کې مهاجر وو په 5 میاشتو کې خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د روان میلادي کال لپاره راهیسې 2000 بې اسناد افغانان د پاکستان بیرته ستانه شوي یا له هغه هیواد په زور ایستل شوي دي. د اپریل او مې میاشتو په ترڅ کې د ترکیه حکومت هم 8000 افغانان بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي. د مهاجرت نړیوال سازمان په یو نوي رپورت کې چې پرون خبر شو ویلي چې افغانان داسې هیواد ته بیرته ستول کیږي چې جګړه روانه ده. د ملکی خلکو ژوند مسؤول نه دی او ډیر وګړي فقر ځپلي دي. 10% بیرته ستنی شوی کورنۍ بیرنیو مرستو ته اړتیا لري، خو یوازې 9% کورنۍ سره د مرستو لپاره مالی امکانات موجود دي. د مهاجرت د نړیوال سازمان په حواله تیر کال 6 لک افغانان د ایران او پاکستان خپل هیواد ته ستنی شوی یا له یادو هیوادونو په زور ایستل شوی دي. همدارس په افغانستان کې په 2010 میلادي کال کې 3,16,000 کسان د کورنۍ جګړې له امله بې ځایه شوي دي. افغانستان د کډوالو بیرته ستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د مې میاشتې په 28مه نیټه ازادي راډیو ته وویل چې د 2013 میلادي کال له پیل راهیسې 2 لک کسان د جګړې او نورو ستونزو له امله له خپلو کورونو کډه کېدو ته مجبور شوي دي. سید حسین عالمی بلخی وویل متاسفانه په وروستیو کې ډیر خلک بې ځایه شوي دي. سږ کال د وچکالۍ له امله ډیر وګړي بې ځایه شو او د امنیت خرابېدل هم د خلکو د بې ځایه کېدو سبب دی. د ایتالیا حکومت په وروستیو کې 1 میلیون یورو له هغو افغانانو سره د مرستې لپاره ورکړې چې هرات او نیمروز ته له ایران ستنیږي. د نړیوال بانک په حواله له ایران او پاکستانه د کډوالو د بیرته ستنیدو بهیر په افغانستان کې د بشري مرستو پر ویش ناوړه اغیز کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د مهاجرت نړیوال سازمان وایي اروپایي کمیسیون تیر کال 358 افغانان له اروپایي هیوادونو هم بیرته افغانستان ته استولي دي، خو له دې سره هم د 2013 میلادي کال د جنوري او مارچ میاشتو ترمنځ افغانان د خلکو دریم ستر ګروپ چې اروپایي هیوادونو ته ورتشتیدل دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
دا ازادي رادیو د خبري مجلې په ورستیو کې یعنی تر ونی مو بجو مخ کې ازادي رادیو ته تاسو یو شمېر رسیدلې سم سنل ولو تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته اس ام اس راوستوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په کابل کې د بریتانیا، فرانسې او جرمني سفیران او د اروپای ټولنې شارژ دافیر غوښتنه کړې ده چې افغان حکومت دې د ایران د اټومي موافقې د متحد ایالاتونو تر وتلو وروسته د دې موافقې ملاتړ وکړي. د وزارت په یو خبر پاڼه کې چې د پنځشنبه پر سپاره شو ویلي چې دوی دا غوښتنه د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره د پنځشنبه د ورځې په کتنه کې وکړه. خبر پاڼه زیاتوي چې ښاغلی ربانی د اروپایي هیوادونو استازیو ته ویلي چې دی هیله من دی د تهران د 2015 کال اټومي موافقه د واشنگتن وتل به د کابل او تهران ترمنځ د سوداګرۍ پر راکړې ورکړې ناوړه اغېزونه کړي. د دې موافقه د ملاتړ یا مخالفت په صورت کې افغانستان کوم زیانونه یا ګټې لیدلی شي؟ په دې اړه احمد تکل د کابل پوهنتون له استاد نصر الله ستانکزي سره مرکه کړې. ښاغلی ستانکزي په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي چې افغانستان د اروپایي ټولنې د غوښتنې په وړاندې کوم دریځ خپلولی شي.
افغانستان په داسې قضایاو کې نه باید ګوتې ووهي. د افغانستان په ګټه دا ده چې هغه شیان باید تعقیب کړي چې د افغانستان د ملي ګټو او د افغانستان د ډیپلوماسۍ د تاریخ سره تړاو لري او همدارنګه د افغانستان د اساسي قانون مخې د افغانستان دولت مکلف ده چې د ښه ګاونډیتوب اصل رعایت کړي. په داسې مسایلو کې چې هغه خپل اروپا او امریکا په تقابل کې دي، په داسې مسایلو کې چې متنازع فهمي مسایل دي او بیا د موږ یو ګاونډي هیواد مناسب کې نښتې دي، په دې کې نه باید د افغانستان دولت مداخله.
مګر کله چې هغه اروپایي هیوادونه چې له افغانستان سره زیاتې مالی مرستې کوي هغه غوښتنه کوي، بیا نو د افغانستان حکومت څه ویلی شي د دوی په وړاندې؟
زه فکر کوم چې افغانستان په هر صورت کې دا هیوادونه مرسته هم کوي، دموږ دوست هیوادونه دموږ په منافعو باندې د موضوع په حساسیت باندې او د افغانستان دولت په اقتدار او قدرت کې د دې ګاونډیو په ارتباط په دقیق ډول موږ نه مسئلې شاید ښې ولري. بلان اول داس ډول تقاضاوی دی توجیه ول ندی که یې هم داس تقاضاوی سي د افغانستان دولت مکلف دی د افغانستان د خلکو ګټه پام کې ولري او همدارنګ خپل اساسي قانون ته باید متحد پات.
بل ستانګزای صاحب، ظاهرا د هغې اعلامیې له مخې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه خبره کړې ده، د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی اروپایي شارژ دافیرانو ته همدا خبره کړې، ورته ویلي دي چې د افغانستان موقعیت ته په پام سره دی هیله من دی چې افغانستان له دې اختلافونو څخه زیانمن نه شي. یعنې تقریبا هماغه ستاسو خبره، هغه زیان چې افغانستان په دې اختلافونو کې احتمالا لیدای شي څه دي، کوم زیانونه دي؟
تاسوګه چې د ایران اسلامي جمهوریت په افغانستان کې د نفوذ ډېر ټکلري، دومره د نفوذ عناصر لري چې د موږ د دولت متاسفانه کای په ټول ستوري وجودونه. موږ یو زیات شمېر مهاجرین لرو، د موږ سرحدات نه کنټرولېږي، موږ د ایران په اسلامي جمهوریت کې محبوسین لرو، ډېر فرهنګي وجوهات لرو. دا اوس ویل کېږي چې د ایران ایرانی مقامات د افغانستان د دولت له مسلح مخالفینو سره مرسته کوي، کیدای شي چې دا وضعیت د موږ په ګټه نه وي، د اروپایي هوادو په ګټه نه وي، د ناتو د غړو هوادو په ګټه نه وي چې موږ یو ارخیز یو هواد په څنګ کې ودرېږو او خپل نور ګاونډیان او منطقوي شریکان وژغورو.
د بهرنیو چارو له وزیر سره د جرمنی، فرانسې، برتانیا او اروپایي ټولنې شارژ دافیرانو لیدلې دي او تر اوسه پورې داسې کوم راپور نشته چې له ولسمشر اشرف غنی سره به هم پر همدې موضوع د اوس ستاسو خبرې پیکوي، په دې اړه به خبرې ورسره کړي. دا مسله ستاسو په نظر د څه کارندوی کوي چې هغه راځي د بهرنیو چارو له وزیر سره په دې اړه خبرې کوي او ولسمشر نه څه نه غواړي؟
زه دوه ټکي وینم. په پروتوکولي لحاظ طبیعتا شارژ دافیران یا د سفیر نه ټیټ مقامات طبیعتا باید د دوی د کار ساحه د بهرنیو چارو وزارت ته لغوه کړي. دوه مسله دا ده چې ښایي اروپایي اتحادیې هیوادونه دا فکر وکړي چې د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت یا د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر باندې خپل تاثیرات ولري، ښایي له دې آدرس څخه کېدلی. اما په هر صورت فکر کوم چې دا د افغانستان د دولت په لوړه سطحه د تصمیم نیولو صلاحیت نه د افغانستان د بهرنیو چارو
د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځه استاد نصر الله ستانکزی نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې د افغانستان د جګړو او د سولې د حلو ځلو په اړه اورېدلی شئ. دغو خبرونو ته صفی الله ستانکزی کتنه کوي.
د لانګوار ژورنال خبرونې د افغانستان په اړه یوه مقاله لیکلې ده چې عنوان یې د اسلامي دولت ډلې د کابل د برید د یوې لس کسیزې مسؤولې ډلې عکس خپور کړی دی. دا عکس هغو بریدګرو ته نسبت ورکړل شوی چې د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دفترونو برید وکړ. خبرونې له دې برید وروسته په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن څرګندونو ته اشاره کړې ده. په یو خبري کانفرانس کې هغه ویلي چې د ده په باور دا حمله د طالبانو او حقاني شبکې وه، خو ویې ویل د اړه د معلوماتو په څیړلو بوخت دی. د دې مقالې لیکوال دا هم ویلي چې که چیرته دا د بریدګرو اصلي عکس وي، څیړنې ناسمې دي او د لیکوال په باور دا برید د ابوبکر البغدادي پلویانو کړی. بغدادي د داعش اسلامي دولت ډلې مشر دی. اخو د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې په کورنیو چارو وزارت د چهارشنبې ورځ د برید په اړه وویل د پیښې د څرنګوالي سپیناوی روان دی. برمک زیاته کړه دا باید وپلټل شي چې د بریدګرو موټر له کومو لارو راغلي، آیا د کابل په ښار کې دننه په شخصي کورونو کې چې تروریستان پکې ساتل شوي وو ساتل کیږي، یا ترې وتلي او یا له بېلابېلو لارو ښار ته دننه شوي. اخو د کابل امنیه قمندان جنرال داود امین وای کوم موټر چې بریدګرو کارولي اسناد یې نه درلودل او د پیژندلو لپاره یې څېړنې روانې دي. د جنز ډیفنس آنلاین خبرونې په هلمند کې د طالبانو په یو مرکز د امریکایي پوځیانو د وروستۍ حملې په اړه لیکلي دي. د مقالې عنوان دی د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي څه باندې اویا طالب مشران په افغانستان کې په کره بریدونو کې وژل شوي دي. په دوام کې راغلي چې دا بریدونه د می په میاشت کې ترسره شوي دي. جنز ډیفنس د غوڅ ملاتړ د ماموریت په حواله لیکلي دا په 1200 وروستیو کلونو کې د طالبانو مشرانو ته تر ټولو لویه ضربه وه. نیوزویک مجلې په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت او امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن وروستۍ څرګندونو ته اشاره کړې ده. جنرال نیکلسن تازه د افغان حکومت او ځینې طالب مشرانو له پټو خبرو پرده پورته کړه. هغه همداراز ویلي چې نړیوال سازمانونه او بهرني حکومتونه هم په دې خبرو کې شریک دي. اخوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د جنرال نیکلسن دا خبرې رد کړې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د فبروري په 28مه طالبانو ته له قید او شرط پرته د سولې وړاندیز وکړ، خو طالبان پرته له دې چې ځواب ورکړي د اپریل په وروستیو کې د خندق په نوم پسرلنی عملیات پیل کړل او ویې ویل امریکایان او د هغوی کورنۍ پلویان به هدف وګرځوي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولای شي. غزنی ته به مخه کړو. په غزنی کې اعتراض ده. د غزنی ولایت د مرکز او ولسوالیو یو شمېر اوسیدونکو له تیرو شاوخوا 40 ورځو راهیسې د اعتراض په شکل په دغه ولایت کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون دروازه تړلې ده. د دې دفتر مخې ته د پارلات خیمه وهلې. دوی وایي چې ټاکنې د حوزوي شي او پر تذکرو له سټیکرونه ولګي شي. په دې اړه نور تفصیل د شریف الله شرافت پورا پور کې.
مول د چا سره ظلم نکوم، مول دولت مرکزی او حقوق خدامه کوي.
دا ژغونه په غزنی شهر کې د اعتراض کوونکو دي چې د حوزوي ټاکنو غوښتنه کوي. د دې چاوخه څلوي شورا د کیږي د خپل حق د غشتلو په مخې په غزنی شهر کې د ټاکنو د کمیسون دروازه تړلې او د یاد دفتر مخې ته د اعتراض خیمه وهلې ده.
د څو پرې چې د موږ حق نه ویرو کړ شوی چې هغه د موږ د نمایندګانو شتون په ولسی جرګه کې او په مشرانو جرګه کې دی، حق نه ویرو کړ شوی، بیا دولت موږ ته مشروعیت نه لري.
وای په دغه ولایت کې د ټاکنې حوزوي سي د ټاکنو د کمیسون په مامورینو کې د ټولو قومونو ته یو رقم ونډه ورکول سي او په نام ولسوالۍ کې دي د ټاکنو لپاره زمينه برابر سي. د دغه اعتراض کوونکو که څه هم شاوخوا 40 ورځې تیریږي خو لا یې هم چا داد او فریاد نه دی اورېدلی. دی وایي مرکزی اداره ورسره د مور او میری چلند کوي. دوی له مرکزی ادارې غوښتنه کوي چې حق دې د تیر په تیر تر پښو نه لاندې کوي او خپل حق دې ورکړي.
چې دې خلکو ته مثبت جواب وي او د غزنی حوزوي انتخابات اعلان کړي.
خو په خواسته های برحق مردم ولایت غزنی از 14 ولسوالی و مرکز و 3 ولسوالی دیگه جواب مثبت بدي.
انتخابات اجازه نه ورکوو، خپل حق واړو.
ما دولت مرکزی و حقوق خود می خواهیم.
تر اعتراض کوونکو را وروسته بیا د غلطه احتمالي نومندان لاستر زنه ناستی. دوی له دولت څخه غوښتنه کوي چې د اعتراض کوونکو غوښتنې دې ومني. دوی وایي غواړي چې په راتلونکو ټاکنو کې د ولسي جرګې لپاره ځان نوماند کړي او نوم ثبت کړي، خو پر وړاندې د ټاکنو کمیسون دروازه تړلې. د غزنی د ولایتي ادارې مسولین بیا وایي د اعتراض کوونکو دغه غوښتنې تر مرکزي ادارې رسولي او ژمنه کوي چې په نږدې راتلونکو ورځو کې به دغه اعتراض کوونکو ته منفي او یا هم مثبت ځواب ورکړي. د غزنی والي عبدالکریم متین ازادي راډیو ته داسې وویل:
د دوی لومړۍ غوښتنه چې غوښتلې د ټاکنې حوزوي سي، دا غوښتنې موږ رسمن د سیمه ییزو ارګانونو له لارې و اروند ادارو ته ولې د تقریبا دوه ورځې مخکې د ټاکنو کمیسیون دوه محترم کمشنر صاحبان نو تشریف راوړی وو، له اعتراض کوونکو سره خبرې وکړې، د دوی غوښتنې واورېدلې، ولیکلې او وعده یې ورسره وکړه چې تر درو ورځو پورې به دوی دا غوښتنې د ولسمشري ماڼۍ سره شریکې کړي. انشاءالله الرحمن تر درو ورځو وروسته به دوی یو ځواب واخلي.
غزنی چې په ولسی جرګه کې د ولس وکیلانو برخه لري، اعتراض کوونکي وایي چیر ځل دغه ټول وکیلان له یوه قوم څخه وه، نو ځکه د حوزوي ټاکنو غوښتنه کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ وایي چې د جون میاشتې په 12مه نیټه د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د کتنې پلانې پر خپل ځای دی. ډانلډ ترامپ پرون د شمالي کوریا د مشر له نږدې همکار او د شتي لاس لسړي کیم یونګ چال سره وکتل او له هغه سره تر خبرو وروسته یې دا څرګندونې وکړې. د سپینې ماڼۍ په وینا په دې کتنه کې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون له لورې یو لیک هم ولسمشر ترامپ ته د بحث لپاره وړاندې شوی دی. د دې خبرو نور جزئیات د فرشتې جلال زی پوره پور کړي.
د سپینې ماڼۍ ویاندی سارا هکبی ساندرس وویل چې ترامپ او د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د شمالي کوریا د مشر له پلاوي سره په سپینې ماڼۍ کې کتلي دي. ساندرس وویل چې پرون په سپینې ماڼۍ کې د کتنې ته د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار جان بولتن هم ورغلی و. کیم یونګ چول د شمالي کوریا د حکومت یو لوړ رتبه چارواکی او د هغه هیواد د مشر کیم یونګ اون د شي لاس سړی دی. هغه د می میاشتې په 1 نیټه متحدو ایالاتو ته سفر وکړ. کیم یونګ چول په وروستیو 2 لسیزو کې د شمالي کوریا تر ټولو لوړ رتبه چارواکی دی چې متحدو ایالاتو ته سفر کړی دی. هغه د جمهور رئیس ترامپ سره تر کتنې مخکې په نیویارک کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل او د کیم یونګ اون او د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ ترمنځ په راروانه کتنه یې خبرې وکړې چې د جون د 12مې نیټې لپاره پلان شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ وویل چې د پامپیو او چول په خبرو کې د پرمختګ له امله د هغوی کتنه ژر پای ته ورسېده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د پنځم به پورت د امریکا د جمهور رئیس او د شمالي کوریا د رژیم د مشر ترمنز د رواني کتنې په اړه خبري اعلان ته وویل:
The conditions are putting President Trump and Chairman.
د کتنې لپاره شرایط جمهور رئیس ترامپ او مشر کیم داسې موقعیت برابر کړی چې موږ باور دواړه په مخامخ کتنه کې رښتینی پرمختګ کولای شي. موږ په تیرو 2 ساعتونو کې واقعي پرمختګ کړی دی. ټکل زوی چې د امریکا او شمالي کوریا مشران په سنگاپور کې سره وګوري. خو د امریکا جمهور رئیس د پنځشنبه په ورځ د شمالي کوریا سره په خبرو کې په لنډ وخت کې د سر پرمختګ د امکان په اړه شک څرګند کړ او ویل چې د دې امکان ډیر دی چې په یو دوه یا دریو کتنو کې پرمختګ ونشي، خو ویل چې بل اخر به پرمختګ کیږي. واشنگتن غواړي چې کوریاګانې په بشپړ ډول لاتمي وسلو پاک شي او په مقابل کې به یې پر پیونګیانګ یو شمېر لګول شوي اقتصادي بندیزونه لري شي او ځینې پوځي امتیازات به هم ورکړل شي.
ازادي خبری مجله اوري.
د دې خبري مجلې په ورستیو کې ازادي راډیو تاسو یو شمېر رسیدلې سمې سنل ولول. البته د ژوند رنگونه پروګرام هم لرو چې په کابل کې د بوټونو لایو پلورون کې سره پکې ژغېدلې. خو اوس مهم خبرونه. د غزنی مرستیال والی وایي کڅه ماجرستان جغتو او اندړ ولسوالۍ له امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي، خو دغه ولسوالۍ د مخالف وسلوالو لوري محاصره ندي مخکې داسې راپورونه ورکړل شوي وو چې دا ولسوالي په محاصره کې دي. د روسیې د جنگي الوتکو یو پیلوټ چې د پخواني شوروي اتحاد د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې الوتکه نسکوره شوې وه او ترې تم شوی و اوس ژوندی موندل شوی دی او غواړي چې روسیې ته ستون شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا د شلو وره کرکټ په سیالیو کې د بنګلادیش د کرکټ له ملي لوبډلې سره په هندوستان کې مخامخ کیږي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ وایي چې د جون میاشتې په 12 نیټه به د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره وګوري. د سربیا د بهرنیو چارو وزارت وایي په نیویارک کې د پخواني یوګوسلاویا د حکومت یو اپارتمان چې تاریخي ارزښت یې درلود په 2.1 میلیون ډالر خرڅ کړی. اسدی راډیو په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري. اوس موږ پرونه د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 13.5 نیول شي. وړاندې اسدی راډیو تاسو سره رسیدلې سمې سنلولو خو اوس د ژوند رنگونه پروګرام
د ژوند رنگونه.
اګران رور په پېل کې خزانه پېژنه
محمد ریمه ولایت مکندار دی په کابل کې د ګوټو کاروبار کوم.
څومره وخت کیږي دا کاروبار؟
15-16 کال کیږي.
اول د موداغه کاروبار انتخاب کړی د بوتانو چې بوتان خرڅوي.
نن چې شو کو په دې ملک بل کاروبار نسته، یا به کراچواني کې یا بوتونه خرڅه، بل کاروبار خو نسته.
د کوم ځای نه بوتان راوړي؟
د کراچي سره راوړو.
څه پونم دلته خرڅيږي په کابل کې؟
دلته په کابل کې دا خو اعلان دی د جرمني سره راځي، د امریکای سره راځي، د فرانس سره راځي، دا د دې ملکو سره ز کراچی له کراچی سی بیا موږ د تراولو کابل کې خرڅ.
څنګه راحت استې په خپل دنده کې کنه؟
راحت تکم خو د خوځیس د امید نه ژوند یې گزاره د کوی است. د فزم ونیسه نفس می خیردین ستړي.
البته خریداران لري، خلک راضی ناراضی.
خامہ خا ول ناراضی لامه شی خوشه موکمه د ټینګ شی د سر په خلاص خلک راضی غټ غټ فیصدار خلک راضی رانی سی لامه خوشه شی د نفشه خلک کې ټینګ شی دی.
د په خو په پرتل البته اوس د غلی لامه څنګه دی خلک خلی نه خلی زګه چې خو بازارونو کې چنای مواد هم ډیر دي او ارزان هم دي. څنګه خلک راضی کنه؟
چې کوم خلک استعمال کړي هغه خلک چنای نه رانی سي، هغه خلک لیلامي رانی سي. لیلامي چې دی راحت پښې خلنه کې ټینګ چنای دوی ورځ په پښو کې بیا سره وخی جوش کی.
تاسو خپل هم د لیلامونو ګټه پورته کوي کنه؟
ولې نه پورته کوي؟ لامي موږ چې وا جوړه لرو، موږ 15 جوړه ولرو په پښو کې، چې پښې کې راحت په اختر کې ما غوندو دغه سي ما غوندو. لیلامي ښه شی دی.
قیمت نه څنګه دي؟
قیمتو کې نو فرق څه په 2000 په 2000 په 100 په 500 د یک فرق څه څوک غرزه او څوک منه په دې کې بیا لږ لږ شر از هغه مشت کوانو تر او نور بیا د بندي خرڅو. کراچي کې الته مش په چن رانی سو د 13 ورو خرڅو خوش کرده راوړو.
یعنی د سلیلامي هم شته چې مغازه نه هم ډیر کولی وی وکړه.
د سلیلامي څه کس په پښو سی وی نه وی، د سلیلامي څه په پښو سی نه وی کراغلی مجدل راوړو خرڅو.
ډیر زیات مننه.
از په مخه
ساتي راډو په منځني صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري. د دې خبري مجلې ورستیو تر رسیدلې خو اسمه سونه لرو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
کریم دودیال د غزنی له مقر ولسوالی څخه لیکي، د هلمند د سولې کاروان نن زموږ ولسوالی ته را رسیږي، دلته پوره تدابیر ورته نیول شوی دي. احسان الله احسان د کندهار د میوند ولسوالی نه لیکي، زما له امریکایي ځواکونو څخه دا هیله ده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې برخه واخلي، ځکه چې د امریکایانو مداخله ډیره ګټوره ده. یو بل اوریدونکي چې خپل نوم یې نه دی لیکلی او لیکلی دی چې له لغمانه دا اسمس استوم، دی وی سوله تر هغه پوري ناراضي چې اشغال نوي ختم شوی. یو بل اوریدونکو لیکلي دي چې طالبان باید په غول سوالیو کې په غو سیمو کې سوله وکړي چې هلته خارجي ځواکونه نشته. ولی جان لغزنی لیکي هم دا اوس د غزنی پر شار تیاری ګرځي. قاری محمد مدنی له نورستان لیکي له کابل سلاکار وزیر قمرالدین شنواری و ماته راغلی او د نورستان امنیتي وضعیت او انکشافي کارونو څخه خوشی څرګنده کړي. اجمل مسعودزی له پکتیا لیکلي دي، افغانستان باید د نور قدرتونو د مخالفتونو شکار نشي، افغانستان باید د خپل قانون په چوکاټ کې له ایران سره اړیکې وساتي. محمد نعیم له زابل لیکي په زابل کې خلک د اوبو له کمښت سره مخامخ دي. له دولت هیله کوو چې دې ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي. ګلزمان صادق له کونړه لیکي په دې باور یم چې د افغانستان پیاوړی کرکټ ټیم به د بنګلاديش ټیم ته ماتې ورکړي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي طالبانو سره